ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې میر احمد صفای سمبالوي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پانه کې راغلې ده او علت د هند حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې وارلمخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او د پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پوري د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوی دی. د نړیوالی همکاري لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زیډ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکو افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشی کېدو هلې ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شغلی بنت د بی پاری سیړنو غوښتنه کړې چې د پیشي عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلوور سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا د جراحي عملیات کړی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خله خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواري ازادي راډیو ته وویل هغه له ډېره وخته د ملا له دردونو کړېده او بالاخره د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یوه روغتون کې جراحي عملیات وکړل. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په محل وشل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوی و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو د اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملی کیږي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختي وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. مشاهله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بووبري. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دې اړه څه وایي؟
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لوی ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي دي. د هغه شون کې سره خبرې در اورو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی. د سپورت له دنیا مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. د دغه سفارت له لوري نن په یوه خبر پاڼه کې چې د سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ده، ویل شوي چې د ځینو ستونزو له کبله د سفارت دروازه تړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوی ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل چې د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع لپاره حسیب الله تلاش را سره دی، له دې اورو. مهرباني.
سلامونه. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې ده. د سفارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر په خپره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ګوته شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې ورلمخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډولی وو، او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماتانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول، او بلاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي، او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول وسایل، موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماتانو سفارت د هند حکومت ته سپارلی دی، او اوس دا د هند د حکومت پورې اړه لري چې دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. چې د اعلامیه په پیلامه کې دغه ډول راغلی چې آیا سفارت تړلی ساتي، او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د طالبانو او هند حکومتونو تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په همدې افغان محصل منیر کاکړ چې په هند کې ژوند کوي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې له بده مرغه د سفارت د تړلو پریکړه افغان محصلینو، کډوالو او سوداګرو ته لویه ضربه ده، ځکه په وینا یې چې ډېری افغان چې دلته دي که دوی خپل پاسپورټونه تمدیدوي، اسناد تاییدوي، یا که کوم افغان سوداګر حقوقي دعوه ولري باید سفارت ته مراجعه وشي. د دې په وینا چې سفارت نه وي نو دا خلک له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په نوی ډیلی کې وی افغان کډوالې بشرا هم ازادي درلوده ته وویل چې کډوال دلته یوه ستونزه نه لري، بلکې لسګونه مسایل دي چې مستقیم د دې په وینا په سفارت پورې اړه لري. د دې پاسپورټونو تمدیدول، د تحصیلي اسنادو تاییدي، د نکاحتونو او پیدایښت د سندونو جوړول، دا ټول په سفارت پورې تړلي مسایل بولي. دا معلومه نه ده چې د هندوستان د هند په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي، او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګرۍ به په دغه هیواد کې فعاله پاتې وي. په دې اړه د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماتان ومني.
بله، ډیره زیاته مننه حسیب الله تلاش و چې په هند کې د افغانستان د سفارت بندېدو په اړه معلومات درکول. دا چې د دې سفارت د بندېدو اغیز به څه وي، په دې موضوع له افغان ډیپلوماټ نظیفې حقپال سره خبرې کوو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل ده. محترم حقپال، خپل مایک هم آن کوئ، وی لګوئ چې ستاسې ږغ واورېدی شو. تاسو واورېدل چې د افغانستان سفارت په نوی ډیلی کې بند شو، د دې اغیز به څه وي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. د دې اغیز اصلي ضرر به افغانانو ته او هغه کسانو ته چې په هند کې میشتي او قونسلي ضرورتونه لري هغوی ته رسیږي. او طبیعي ده چې یو څه سیاسي تبعات هم لري. سیاسي تبعات دا ده چې دا به زمینه دې ته مساعده کړي چې د طالبانو مستقیما په رسمیت ونه پیژني، لکه د نورو سفارتونو لکه د چین او مسکو او نورو هیوادونو غوندې دوی ته هم به دا زمینه مساعد کړي چې دوی د سفارتو ته خپل ډیپلوماتان یا هند سفارت ته خپل ډیپلوماتان ولیږي.
دا یو شمېر خلکو انتقاد کړی دی، په خپله د سفارت ځینو ډیپلوماتانو انتقاد کړی دی چې هند ورسره همکاري ونه کړه. یو کوربه هیواد څه مسؤلیت لري؟ فکر کوي چې هغه د یو پردي هیواد د سفارت د ساتلو او دوام ورکولو مسؤلیت لري؟
د ویانا د کنونسیونونو خصوصا چې په دې کې ډیپلوماتیک او قونسلي کنونسیونونه د دې مسایلو ته واضح اشاره کړې ده، خو موږ ګورو چې دغه کنونسیونونه متاسفانه په افغانستان کې نه تطبیقیږي، ځکه چې د سیاسي د لحاظه خصوصا افغانستان کې نه مشروع حکومت شته او په څنګ کې هغه ډیپلوماتان چې د جمهوریت ډیپلوماتان دي هغوی هم متاسفانه چې د هغه د قدرت سره چې باید جمهوریت وای او یو مرجع وای چې باید هدایت اخیستی وای هغه نشتون لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا یو ډیر داسې بېنظیره او یا یو حادثه ده چې حتی په نړیوالو قوانینو کې هم پیشبینی ورته نه ده شوی. او په دې اساس دا ډېر ستونزمنده مسله هم افغانستان ته د سیاسي د لحاظه ده او هم د حقوقي د لحاظه افغانستان یا افغانانو ته چې په هند کې میشت دي دواړو ته.
درست، ډېره مننه. یو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې تاسې هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، د طالبانو حکومتي څوک هم په نړۍ کې په رسمیت نه پیژني، نو دې ته په کتو د نورو سفارتونو په اړه څه فکر کوي؟ همدغه تشویش چې په هند کې ډیپلوماتانو درلود د خپل سفارت د بندیدو په اړه، همدغه قضیه په د افغانستان د نورو سفارتونو په برخه کې هم صدق نشي کولی؟ یعنی د نورو سفارتونو د بندیدو خطر نشته؟
زه فکر کوم چې هغه دې ته تعلق لري چې کوم سفارت کوم ځکې ده او د کوم هیواد هغه فعلا هغه جیو ستراتیژیک منافع چی شي ده. مونږ د سفارت په اعلامیه کې هم ولیدل چې د سفارتونو سره هغه شی چې کیږي هغه ډېر د جیو ستراتیژیک اهدافو په اساس کیږي، لکه چې د هند او د ایران او د مسکو مثلا مونږ ګورو. خو بیا دلته په غرب کې مونږ سفارتونه دي چې ډیپلوماتان کار کوي، قونسلي خدمات افغانانو ته اراده کوي او په څنګ کې حتی یو څه سیاسي فعالیتونه هم کوي. دوی په مجالسو کې حضور لري او لکه په نیویارک کې، لکه په جنیف کې، لکه نور سفارتونو کې. نو زه فکر کوم چې د دې سفارتونو اغیز به هغه تعامل، هغه سیاست چې د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ په حق له دنیا هغه سیاست چې خپور کی د غي څخه به منشه واخلي. او معلومیږي چې رسمیت پیژندنه په اجنډا کې نشته، ځکه چې طالبان د رسمیت پیژندل د پاره زمينه نه مساعده وي، بین المللي قانونسینونه نه قبلوي، د ټول ګډیز او استازولۍ حکومت نه تشکیلوي. نو که داسې یو حالت دوام ومومي نو زه فکر کوم چې دغه بحران او جنجال چې دی دا به تر هغه وخت دوام ولري تر هغه چې یو سیاسي حل لاره د افغانستان مسلې ته پیدا شي.
ډېره مننه. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو واورېدي او د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ولیدي.
لښخړو
ل اعتراضونو
لبازارونو
للو قالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي ورسره لدی چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دغه هیواد کې پولیسو افغانان ځورولي او بدنیت کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبريالان د زیاته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې د ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلند کیږي په دې اړه معلومات نه لري. د پداسال کې چې د استلو ګوار سره مخامخ یو شمیر کډوال وای کبیرته افغانستان ته ستانه شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. سنا کاکل را سره ده لدی تفصیل واوري.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له 10 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستاني چارواکو افغان کډوال وځورول او په داخلي ځایونو کې یې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24مه په خپله اکسپانه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي دي چې خبریالان او وکیلان د ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ چې د دې کمیټې غړې ده ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستاني سیاستوالو فعالینو او مدافع وکیلانو لخوا په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو د حقونو لپاره د مبارزې په موخه جوړه شوې ده. اغلی کاکړ د جمعې په ورځ موږ سره په خبرو کې دا هم ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شویو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د میرمن کاکړ په ټکو دا چې دوی سره څرنګه چلند کیږي او آیا بې اسناد کډوال راوړل کیږي که اسناد لرونکي معلومه نه ده. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوند یا ازادۍ له ګواښ سره مخ وي. یادې کمیټې وویل که دولتونه د 1955 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال له پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې پر ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو خو که بېرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډي ښار کې یو افغان کډواله چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه افغان کډوال چې د دې په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل که بېرته افغانستان ته ولېږل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناد کډوالو پرنیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د 1.5 میلیونو دودوی پټکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. مننه.
له تاسې هم مننه کوروادان. په وروستیو ورځو کې د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی و چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به ورښتونه وشي او احتمال شته چې له کبله بیا هم سیلونه وبهیږي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو ورځو کې پکې سخت ورښتونه شوي دي او له کبله سیلونه بهیدلي دي. په دغو سیلونو نه وروسته په راپورونو کې وویل شول چې سلګونو کورونو ته تاوانونه وشوي. البته په ځینو نورو راپورونو کې بیا د تاوانونو اندازه کمه وښودل شوه. عابده سپوږمۍ را سره ده، له دې به واورو چې تاوان څومره اوښتی دی. مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل په بغلان ولایت کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالی زیانونه اړولي دي، خو له نیکه مرغه چې ځاني زیانونه نشته پکې. د بغلان سیمهیز چارواکي وایي چې د پنځشنبه په ورځ ماسپښین د یوې بجې شاوخوا په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي دي چې په پایله کې لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د څیړنې رئیس هدایت الله همدرد له موږ سره په خبرو کې وویل چې په دغه سیلابونو کې شاوخوا 8 کورنۍ ویجاړې شوي دي. البته ویل کېږي چې مالدارانو ته زیانونه نه دي اوښتي، مالونو ته زیانونه نه دي اوښتي، خو د دوی زراعتي ځمکې ویجاړې شوي دي. خو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون البته د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ویلي وو چې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د دغو سیلابونو په پایله کې تقریبا شاوخوا 100 کورنۍ زیانمنې شوې وې. او همداراز ویل کېږي چې دغه سیلابونه په ځینو نورو ولسوالیو کې هم اټکل شوی وو چې ورته سیلابونه به راشي. د بغلان ولایت کې د خلکو د ټولنې مشر ویلي دي چې دغه سیلابونه به په ویل کېږي چې په نورو کلیو کې هم سیلابونه راغلي دي، لکه په سیاد کلي کې، په قلیزار کلي کې، تاجکان کلي کې، او همداراز په چشمه جنگان کلي کې هم ورته سیلابونه راغلی دی. او دا په داسې حال کې ده چې د پدې وروستیو کې د افغانستان هرات ولایت یو ډېرې زورورې زلزلې ولړزاوه چې ډېرو خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه واوښتل. او له هغې وروسته په بغلان ولایت کې هم د سیلابونه راغله، خو له نیکه مرغه چې خلکو ته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې ډېر اړولي دي. سروان صاحب
ډېر مننه. عابده سپوږمۍ وه چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د تاوانونو په باب معلومات درکول. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کېږي چې اقلیمي تغییراتو ډېر منفي اغېز پې کړی دی. د اقلیمي تغییراتو په نتیجه کې سیلونه، طوفانونه، زلزلې او نور طبیعي آفات پېښېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت.
زموږ سره اوسې د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان موضوع تر اگرزو د سپورت مینوالو ته هم سپورتي خبرونه وراورو. خو تر دې وړاندې غزي ته ځو. په غزي ترنګ کې پر سیمه ایز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اور بنټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. دا لنډ مهاله اور بند د فلسطینی بندیانو او د اسرائیل د یرغمل شویو اتباعو د تبادلې لپاره منل شوې. د اوربند تر نافذې دوروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روان شوې. د موضوع تفصیل واوري.
په غزې کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذې دوروسته کرري ده، او د موضوع دغه جګړه ځپلې شارته د بشري مرستو در رسیدو زمينه برابر کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي، او پر یوه دا شوار لیکلې وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلې وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبری اژانس لیکلي چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه څلور ورځنی اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کېږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لسګونه یرغمل سوي کسان خوشي سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پایل کې شزي او ماشومان خوشی کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست خپور کړی چې د خوشی کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2 میلیونو او 3 لکه اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. افغانستان ته راستانه شوي کډوال د سرپناه په شمول راز راز ستونزو سره مخامخ دي. په دې ویډیوي راپور کې د سپین بولدک له لارې د یوې راستنې شوي کورنۍ پر کړاوونو تمرکز شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استولو وروسته لسکونه افغان کورنۍ سرپناه لري، لکه دغه شپږ کسیزه کورنۍ چې د سپین بولک لارې افغانستان ته راستنه شوي. 55 کلنه بیبی ریحانه چې کلونه یې په پاکستان کې تیر کړي وایي هر څه یې په پاکستان کې پرېښي دي.
موږ ته یو ځای را معلوم کړي، په نه خونه لرو نه ځای لرو، علاقه مو یالته درلوده ولاکې یادلته لرو.
دغه کورنۍ وایي چې ټاکل سوی مهلت ورته کم و او اړول چې خپل هر څه په پاکستان کې پرېږدي. بیبی ریحانه زیاتوي چې حتی د کور د توکو د خرڅولو اجازه نه ورکول کېدل. د کندهار په سپین بلده کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت وایي یوازې د نومبر په لومړیو درو اونیو کې 2000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120000 کسان کېږي د سپین بلدک لارې افغانستان ته راستانه سوي دي. له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د نړیوالو سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو د ایستلو بهیر لږ تر لږه د ژمي تر پایه ودروي.
UNHCR is calling upon the government of Pakistan.
UNHCR د پاکستان له حکومت غواړي چې لکټر لګه په ژمي کې د کډوالو د لایزه ایستلو دروي، ځکه هوا په افغانستان کې سړه ده او کېدای شي د خلکو ژوند واخلي.
The cold in Afghanistan is really deadly and it can take lives.
د نړیوالو سازمانونو غوښتنو سربېره د پاکستان حکومت ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. د پاکستان د حکومت په وینا نږدې 1 میلیون او 100000 کډوال قانوني اسناد نه لري چې اکثر یې افغانان دي.
اوس هم د سپورتي خبرونو لپاره بختیار ساحل ته ورسو. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه مېو منې. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې وکړای شو چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د سنوکر فدراسیون د خبر لمخې چې د دغه سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړای شو چې د آیرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو ملي لوبډلو ته ماتې ورکړي او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې نیمه پایلو به هم نن ترسره شي او افغانستان به د بحرین پر وړاندې دغه نیمه پایلو به ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ د قطر په پلازمینې دوهې کې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله په دومره غټ سټیج کې لوبه کوي او نیمه پایلو به ته رسیږي. بل لور ته د عربي متحده اماراتو د کرکټ د لسوريزو سیالیو د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شوي دي. اوس هغه مرحله ده چې هر لوبغاړی کولی شي نیغ په نیغه له خپلې خوښې لوبډلو سره تړونونه لاسلیک کړي. له دې وروسته به بیا هر لوبډله چې څومره لوبغاړو ته اړتیا لري د یو ډرافټ له لارې په یوه ورځ کې ځانته لوبغاړي غوره کوي. تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه نجیب زفران، رحمان الله ګربز او نوید الحق په څیر ځینې د کورنۍ کرکټ نوي.
ډیر مننه ساحل صاحب، سلامت اوسئ. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې وخت هم دلته پاتې ورسید. په څو شیبو کې بل خبري مجله پیل شي.